احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه شي چاري د میدان ورتک ته جلریز ولسوال
ولسوالی سقوط کړي 15 سرتیری طالبان ته تسلیم شول.
د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه ښودلې، خو د ولسمشر غنی مرستیال ویاند وایي
نوی فصل او د نوی مناسباتو په حقله له دوه کالو راهیسې لازم تدابیر.
افغانستان د کال په لسګونو سره ټنه چای واردوي. نن د چای نړیواله ورځ ده. کوم چای افغانان ډیر مصرفوي؟ او په دې خبرونه کې سږ کال شاوخوا 10,000 سیلانیان نورستان ته تللي. تر 500 بجو نور مطالب هم درو. خلومړی خبرونه سالم محمد سالی اوري.
چارواکي وایي د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان موافقه وسوه. روغتیا نړیوال سازمان وایي په کرونا وایرس شاید 3 برابره زیات کسان مړه شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلولو طالبانو د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د جلریز ولسوال وایي چې د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله دغه ولسوالي د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. خلیل الرحمن یادگار نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی
سقوط کړی 15 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشتوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی اوسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
ولسوال وی په جلیس کې د وسلو او مهماتو د کموالي ستونزه مخکې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې و، خو چا ورسره همکاري ونه کړه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلیز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. جلیز ولسوالۍ یوه ورځ وروسته د هغې د وسلولو لاسته ورځي چې په ختیځ لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دې د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په ناموجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یوه خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یوه خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند د 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل سي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر 10 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 202 کسان چې زیاتره شزي او ماشومان دي وژل سول. د اسرائیل په اړه کې هم د 200 کسانو وژل کېدل تایید شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت ښایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان مړه سوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشرې سمیرا اسما د خبره نن د خپل ادارې د کلنی راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر ښایي تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر روانې می میاشتې په مستقیم ډول د کرونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین 100 کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کرونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر روانې یکشنبې دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرز بندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لرې سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي، او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښوولې وه. تر اوسه د دغه هیواد نیمایي وګړو چې شاوخوا 10 میلیونه کسان کېږي د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړۍ ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځني څپه 12.5 FM/15 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. د میدان وردګ د جلریز ولسوال وایي چې طالبانو د ولسوالی نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاری ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سرتیري هم طالبانو اسیر کړی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالی ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال دا مسله تایید کړه او یې ویل چې یاد ولسوالی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالی سقوط کړي 15 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندۍ ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان سول اوس دولت هوایی ځواک واستول او هوایی بریدونه وکړه. اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوی چې د خاصه کیتی کومندان د ملي امنیت مدیر او یو شمیر نور کومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالی سکوت په سیمه کې د مهماتو نشټوالی او د اضافي ځواک نورتګ یادوي. د وای په دیاړه درې ورځې مخکې له مرکزی او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې و، خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړي.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، دامنیا او دلیوا قومندانان ټول حاضر چې پر جرلیز ولسوالی جګړه و. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالی د سقوط پلان نیولې و، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالی سکوت تایید کړي. د یادی ډلی ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالی د دوی تر ولکې لاندې دا او ګڼ شمیر سرتیري ورته تسلیم شوي او زیات شمیر وسلې او مهمات او د غراز وسایط هم د دوی لاس ته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم د ولسوالی سکوت تاییدوي او پړای پر مرکزی او ولایتي ادارې ورغورځوي. د یاد شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې وګیر شي افغان سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر 15 ورځې ماسری ورسته نن د سبای سقوط ولا په ولسوالۍ کې مشت امنیتي ځواکونه د 16 ترغو پورې ته طالبانو ته تسلیم سی و درس نفر تسلیم سی دي. همدارنګه د عسکرو ته د سربازانو د 15 ورځو پتراج کې حکومت هیڅ ناور رسیدګي و نه کړله.
دا په داسیال کې چې دوی ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالی ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او کې اضافي ځواکونه او مهمات ورونه رسیږي ولسوالی به سکوت وکړي. تر دې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالی هم د وسلوالو طالبانو لاس تلبدلې و. چې د دغه ولایت ځای چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یو توکیه بللې و.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر پاړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل.
در مورد ولایت میدان وردک به ویژه ولسوالۍ جلریز پلان منظم نظامی ارګانای دفاعي
د میدان وردک ولایت پاړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالۍ په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته، او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دشمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې دشمن خپل تحرکات لري، خو دشمن به له دې ځایونو تصفیه شي. دا د روح الله احمدزي څرګندونې بي خو د دې ولسوالۍ برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو څرنګه چې ښکاري په سیمه کې جګړې لا هم شته. بل لورته د ناټو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په شریک خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د روان میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور کوي. له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر د می د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 13 نیټې پورې به بشپړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په یو غډه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي. هغه زیاته کړه د ناتو راتلونکي ملاتړ به پردري اصلي محورونو څرخي. دا یان ستولتنبرګ په وینا په دې محورونو کې لومړی دوی پلان لري چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو لپاره د سلام مشورو ورکولو او ورتیا ورامنځته کولو په برخه کې ملاتړ ته په یو ډول دوام ورکړي، او همدارنګه د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړي. بل محور چې د یاد کړ وی ویل چې دوی نیت لري چې پر ځانګړو افغان ځواکونو تمرکز وکړي او د افغانستان څخه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړي. دریم څه چې ورته یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې اشاره وکړه وی ویل چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بودیجی د برابرولو د یو پلان په جوړښت هم بوخت یو. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د امید میاشتې په شپږم نیټه ویلی وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خبر کړي. ناتو په 2014 میلادي کال کې افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسوه او د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پایل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هم مهاله د ناتو پوځي تړون هم اعلان کړ چې سرتیری به د سپتمبر 13 نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی. د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو دا بهیر د می په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. ناتو په خپل وی پاڼه کې په ویلامه کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناتو د راتلونکو سرمشریزي په افغانستان او عراق کې له ترخګري سره په مبارزي او زینو نور مسلو هم خپل کې خبري کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ناتو د مشرانو غونډه د جون په 14 جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا په خونی جمهور رئیس جورج دبليو بوش له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندیشنه شوډلې ده. شغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل پیل شوی او د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې دا لړۍ به د سپتمبر تر 13 بشپړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه د متحده ایالاتو په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړي ویلي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر 13 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو وستل اړین وي او د اندېخمن دي چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یو تشه جوړ شي. خغلی بوش چې فاکس نیوز سره د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداري ورکړی چې له رامنځته شوي تشې به هغوی ګټه واخلي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس زیاته کړې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جو بایډن له پریکړې وروسته د یوې افغان میرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته خبرې کړي او هغې هم پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. جورج بوش له قوله له همدې کبله دی هم اندېښمن دی. که څه هم ښاغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټنځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هېواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي خو زیاتوي، اوس چې د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه شوې هیله ده چې سمه وي. پورته وخت کې د جمهور رئیس غنی د ویان رسیال لطیف محمود وای د افغانستان امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په هکله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
بلخواد افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل جورج دبليو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړی خو افغانستان ستنی مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاره د خغلی بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یو مؤنسه مبارز وایي خوځو په تیرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیايي خدمتونو او نورو برخو کې خیل استراوړنې درلودلې دي. خو زیاتوي دی بریاو د لاسوتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولای شي هغه نسبی امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي او همدا ډول په تیرو شلو کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوی له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې شل سلنه بشپړ شوی دی، خو له دې سره سره سولې ته د رسیدو هغه هیلې چې د سولې په خبرو پورې تړل شوی هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړه هم زور اخیسته.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند لتیر شپې را پدې خو نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو یولسو ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیره شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاظ سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. خغلی بایدن پرون د دې اوربند له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همداراز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې پر روانو څورزو کې به د اسرائیل او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیل امنیتي کابینې پرون پنځشنبه په یو خله د دوه اړخیز او بې قید شرط اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوی یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ترمنز جګړه دروانې می میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوی ختیځ سیمه کې لکړکیچ ورسته پایل شو. د تیرو یو لسورزو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 202 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرایلي پاوز د سلګونه هوایی او توپچی حملو په نتیجه کې ووژل شول. همدارس د اسرایلي چارواکو په وینا د غزې لترانګې پر اسرایلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرایلیان وژل شوې دي. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1200 شپونی او 1200 ونی د قوتي پیسې نه پاتې دي د 1200 ونی او 1200 ونی د تقاوتي می اخیسته ده د روان کال تقریبا اوله کې دی په یاد د خدای د دې وطن په د ساختمان په چارو کې نه مسولیت نه پزې خلک وجود لري د جمهور مجلس مرغ نه اوري په یاد د خدای د امر پیغام لري ځای پر ورسوي. السلام علیکم. پلان د هلمند ولایت آزادۍ په دغه پیغام په تمه شروع را د زموږ आवाज سره ځای پر ورسوي. د ګروپو چارواک پورې چې من وضعیت ډېر خراب دی، اصلاحي بندې دي، ښار ټول مسیرات دي، ګرانی ده، ورور دا خاطر کورونا ده، د دې خاطر بکره باندې کار کوي، یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي چې اوس موږ څه وکړو. دا خدای ولسته ته پوهه په لکه او کورونا په تیږي نه ده، دا د دې چې چې بار پر فارانو باندې کار کوي، ښار باندې ګرانی دي، کاروي دي، د شپې پر اوږو باندې کار دي، کمر باندې جنگ دي، چې خو دې دا جمهور دا من وضعیت مخ را
شبکی هم کار نه کوي، ټلیفون په ډیر ځان باندې چارج کوي، موکي ونی شي په ډیر ځان باندې کار کوي. نظام څه څه خدای چې انده هله ده چې نظام پیغام تر لور کور چا وخت پروسه وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اساجر ډو په منځني څه په 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوري. دا اساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلان په تیری وکال کې د څلورو تاریخي ځایونو د بیا ترمیم خبره کوي، خو د کندهار یو شمېر اوسیدونکو دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبادیتو ته د حکومت زیاته پاملرنه غواړي. همدارس به واوري چې په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی، خو نن د مې 20مه ده د چایو نړیواله ورځ. د افغانستان د سوداګری وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي، که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 40,000 ټنه شین چای او د 30,000 امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیوا ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره میلمه پالنه هم په چایو ده. همې بډای خپل میلمه ته چای دی او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چای خوښونکو ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو خارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونې جوړې کړې دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکو زیور رحمان وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
15 کاله کېږي چې دې سموار کاروبار کوو، دا روزګار هم دی او کوی بل ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري، دا 2-3 قسمه چې موږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوخی ورواچو، ورته څوک وي تیز او څوک وي نارمل، او بزغه 3 قسمه چې دی چې دی یو سموار نه موږ ورکو، ډیر په مینا باندې خلک استعمال یې کوي. نو بزنی خلق پکې راځي مو کوکناری چیر اله وک او په سر باندې می درد دې زکه چې شوقی نی دی نو بس به یو څو دانی غوزونه توخه موتلې تل ملاویږي هغه پکې ورواچو نو هغه بیا ډیر خلق خوخه یغې سه بدن دا ستړیا ختمیږي نو ډیر شوقین هم ډیر راځي
د ورزګان یو سماورچی بیا په دې اړه ازادي وړي ته وویل
نو می اشم د وټل کو چای په خو شنو چاو شنه چاوی ډیر کاریش خټه چاوی ډیر د کاریش دنده په جواب ته لیک زما په وټل کې خټه چاوی ډیر کاریش هر چا د کزه چې خټه چای په کې کومه غدا پر ورځ بیا رواني کنه ری چاوی د په کې غدا پر ورځ غنه پرني سلور کال کېږي چې زه د کاروبار کو نه وټل نه کوم دا چای په خو کې چای د نه په خو نورم سماوارم دی وټلم دی شپې هم دی د ورځې هم دی بس لري ساده مرز دی
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې وو پیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ د ننګرهار اوسیدونکو ګولولی پسرلی وای چای څښل ورته ورزنه عادت ګرځیدلای
د افغانانو په ژوند کې لزانګړی ارزښت خبر خمن دی موږ هیڅ ناشته به چایو نه ده چای څښل زموږ ورځنی عادت ګرځیدلای او کوم ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چایونه کوم نه بیا مې په سر درد او ټول ورځ مې فکر جوړ نه وی
دا محل افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، انډونیزیا او سریلانکا څخه چای وارديږي. خوشین او تور چای ترڅنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی. د افغانستان زعفران د خوند لارخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او کسایلانیان هم دغه هیواد ترازی هم خپل چای ډیر سخي او هم د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپل کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
سش کال شاوخوا لس رسیلانیانو د نورستان لیدنه کرده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت ښه سي او د بیا رغونې چارې ګړندۍ شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د زړه په اسنه کې می جانان دی د زړه توس د سیلانیان رامات شوې
د زړه کور گئی می فوادان دی اینا پېژنې
سره لدی چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزې د خولتی رو څو کلونو راهیسې ګنچ میر ځوانان د خپل رخصتۍ لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان تر غل له کندهار سلطان محمد د دې ولایت کولاګانو پاړوي
هل د کندهار خدای زاینه نو نو دا سپیکر مونږه کوي چې موږ په ګران افغانستان کې د 6 زای نو په دا موږ ته خو به خیال چې موږ ته ناسي او دونه 6 منظرو دا سپزړه صفه خلک چې موږ په تصور نه کوي
ډیرې سیلانیان لډیر لورو پرتو سیمو دی ولایت ترغلی ترڅو د دې ولایت له کولاګانو لیدنه وکړي. خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل وسیدونکو رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلای
نړۍ په دې له ساعت نه نیم ساعت لار وړه سخت خراب ده چې لار دې سمسي خپل ګود مې لایم تر دې خو دا ټول چې ورو سات دې جوړ شي دا مې لایم چې راځي د کندهار سره دا اوس متوجو ته کوي دا لار ته دا خپل مشکلات هم سي وي
له بلې خوا به په دې لارو کې موټر چلون کې هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلون کوي ولی محمد
د لارې مشکل به کې دا ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځي دغه لارې دار کمی چې جوړ نه سي سم نه سي ډېر د مشکل سره مقامه خوندواله ډېر په فو سره راغلي موټر مو خراب سو
خو د دې ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبر تاییدوم په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې ان شاء الله ډیره برخه به سکالي پوخو کړ شي. د وزارت فواید امین می د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته ورسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ایزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه خو سږ کال دا شمیر لشپګو تر لزر کسانو رسیدلی چې په تیر کلونو کې به ساری وو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وی له وسلوالو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي دي. د جرلیز ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلو او مهماتو د کموالي لکبل د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وی فکر نه کوي چې افغانستان د امریکایي پوځیانو استل ضروری وي. افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د می میاشتې لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر لنډمهاله اوربان موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ یوولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس درې برابر زیات کسان په نړۍ کې مړه سوي وي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. او د هنګری صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین سو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي د کرونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډیره برخه به لرې کړای سي.
وړاندې د ازادیا وبریزون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس په کندهار ته مخ کړو. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبادیاتو ته د حکومت د سزيات پاملرنې غوښتنه کوي. د خلکو په وینا یو شمیر تاریخي ځایونه او آبادی چې د ورانې دول خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وای په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ وو. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د کندهار اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او آبادات ستا چې لکلونو رئیس نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وای په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي آبادات ستا چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم اثر چې د هغوی ساتنه کول د پرموج او تاسو ټولو باندې لازم ده او فرض چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو دغه آبادات او دغه کم تاریخي اثر چې د افغانستان او خصوصا به د کندهار په ساته دا باید جدي توجه دی ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د مننن نه ده.
د کندهار یو بل وسیدونکو رحمت الله وای په تاریخي سیمو او آبادیاتو د یو هوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او آبادات چې د ورانې دوه له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي آبادات هغه څه چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي نو غوښتنې ممدا د دولت څخه چې دغه تاریخي آبادات ورغوي ژر تر ژره ځکه کچې د دې ته جدي پاملرنه ونیسي دغه تاریخي آبادات په لمنځه لاړ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولان وایي په تیرې وکال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي آبادیاتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د شاغلی افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګاه او نور تاریخي آبادات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم آبادات چې موږ ګټ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان کې مقبره د ګمبت یابلانې صحه ترمیمات بشپړ کړل ګټ اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټ اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنه چار کې د زړه جامعې دی یا احمد شاهي جامعې جامه هم یادیږي چې تم چا به په وخت کې جوړ شوی و هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي ابداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلرمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوی دی.
چارواکي بایی په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او ابدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلځینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د شارت کتاب پلورنځیو د مسولینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه په کې ننداری او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اند او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې
د خوست رون اندي فرهنګيان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي تزجت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کده کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشاله هم یو او موږ د اطلاعاتونه د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي ترڅو زموږ خوستوال فکر چې دی د ځوانانو او د ستر او د مشرانو جوړ شي.
نوینده که می له اطلاعات فرهنګ دی نه غوښتنه ده چې همدا ډول کتابونه همدا ډول پروسې په لاره وچوي تر څو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅیږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل د بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال تمنګ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې موږ یې بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغه پیسو باندې موږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي ټول کتابونه یو څو سجل دي موږ سره په کتابتون کې خپل پاتې نرټل کتابونه دي چې موږ د کتاب تلې منوال ته وړاندې کړي دي. دوی په خپل پیسو اخیست دي، په هغه کتابونه موږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي هغوی هم پوره کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتاً لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله اوسئ. د دې په دې هله ستاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره وورو. البته دا خبرونه ستاسو د پیغامونو ستاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لاري ستاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تیر اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبصیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناش دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوائی د خپل تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړ کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې زید دا خواران چې کوم نور د هر خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 او 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي د خپل تبې ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو راځئ ټول او ردونکو کارکونکو ته ځانګړي سلامونه ومنم. دغه قبله مشهده کابل د پونټې او محصلم مشهربالي د دې سمو ډیر هرکلی کوي چې دغه دکانونو مخکې د خپل دی سودا ویجدي چې دغه ایستکی په دې خاطر چې په شار کې ګڼه ګڼه ډیر سره د ورسره بل ورځې نه پوس بیریږي او ته خړې دي په دې خاطر چې موږ خړې ځای زو مو چرته دې د سنتر وخت چې د عمر نار باندې به ډیر سره در موږ شاله چې داخله کوو چې دغه امات احساس چې فرکل غیر کنه د جوستي دي دا هم ایستکی او د قانون د مختار شهر حمید تکي مننه. السلام علیکم.
نو راغلو زم د المن لو عاشرنا اولاندا ازادي رادیو ټول کارکون د ځای درامات او هلي وړاندې کوم. از ما اوسنه د ازادي رادیو څخه ټول پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې یمن د ولایت نتیرو دوه یاد کړای شي د جګړې ډګر د دې دلې دی. نو ګر خو ټول یمن د ولایت کې مسترات تقریبا دا نن د ولایت خوراکي توکي ډیر زیات ګران شوی دي. زموږ د حکومت مسولینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کوم شرکتو باندې دا خوتي چې دا خوراکي توکي ډیر خلک دي چې له ماشام د ویلا نه لري هغه به څنګه وایي چې یو د باغوړي دوه سره دې سره دوه سو درې سو افغانۍ پیدا کړي. زموږ څخه دا هیله پیغام در مسولینو ورسوي. نن په فلای پر سلام علیکم.
السلام علیکم. رو رخی جوړ زه ټیلر والا خبر کوم. دا سرخم ګمرک بندروالی کې ولاړ یو بیکارم سوي دا سټانډرډ لپاره سیمټ وړي دی روزه کې به مقدار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سمنن کار سوي دا پرې دین نه وایو دا سټانډرډ راو دی نو زه دې څه وایم چې ورو رخ ګمرک مګه عالم کټ پاکستان خاورې ته راوړو پاکستان خاورې نه چراوه دا ګمرک پاکستان ترازو د پدې ترازو مګاغ موټر تیر کی وزن برابرې بس هغه ترازو باندې مختلف خبر جوړ کی چې د بندروالۍ څنګه نو زو بل تبل ترازو هغه باندې دغه څه ودرې پر چر تراو باسي سلوانې را نه واخلي چې را نه وزو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دغه جنه ګور ترانزیت بارو بندر شرخان بندر ته 300 روپیا اسکر دین خالی موټر چرانه نه بس واخلي را نه چې ډیر ته وزي بیا دا 100 روپیا علي نو بس مهرباني وکړئ دا د کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خطر ازو ده دې ورور مهرباني وکړئ غوړې وخورئ چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیږي هغه وایي چې 60 ټن او 20 ټن 60 ټن چې مګراوړو دی مسلمان د بل سیمټ په 100 روپیه دا پوری تمامي کې کابل کې مکرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سینم په 100 روپیه به پوری حکومت دې دې غمو ضروره چې خمل کولای راکړي کو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زاد بلاره زبل ولایت نن پیغام تاسو ته پیژدم. زما د تاسو د رادیو بلار څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان د چنګې د موټرو ته اسناد وګورئ. هغه اسناد به مقصد ته ولا کار کوي باندې سر موږ مخالفي او موږ دوی واسو طاقت نه لرو چې د افغانستان د چنګې د موټرو ته اسناد ورکړو. موٹر دغه موټر بم په یو ولایت کې کار کوي. هغه به یو سړی چې دغه وروره ورځ تر بلې پر دولت باندې شهرونه سختېږي شهرونه وړل کېږي ولس په یو بدنامه باندې زوریږي. دغه پنځو نفره چې اوس د دولت طرفدار دي دا په لوی لاس ثلاثه مور کوي مده ولس د دولت تر مابین واټن پیدا کوي. دا غیر قانوني امرونه دي په هیڅ صورت کې نشو منلای او نه منو. پرتګلان تاسو تر باندې کول موټرال چې موږ باندې سودا دي اسناد موټرال یې سارزانی د مریض او د ضرورت په خاطر باندې برانیولې په کور کې په پور په قرض باندې هغه اسناد راته ولر دي چې دوی ته اسناد نو جوړ کا اسناد نه غیر قانوني دي چې اسناد جوړه خو سي دره سم ماته په ټول افغانستان کې اجازه راکړه چې زه ورجو کوم ځان نه جواز په ټول افغانستان کې لرم چې چلوم. او دا په کوم قانون کې ستاسو ته په یو د یو ولایت اسناد جوړه په یو ولایت کې دی درځي مقصد چې دی دی هغه د مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړوي او دا ولس تبا کوي ولس بلاس او روي نور مهیت مقصد نو سو سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم جمعه ګل خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکنی ولید ضرور د سوري کیږي تجارانو په هرات کې چې جوړ کړی څکه چې یو بشکا غوړي په خوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشکا په دیوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت کاملرن نه کوي وړه دغه سوي دي غوړي دغه سوي دي.
محمد عمر خبرې کوم اورور د لغمان نه اورور دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې دغه خلک څنګه چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا مناسب نه د خلکو زړه د دولت لټوري دا خبره نه ده. باید د مخاوني ول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوښ شي. ارڅوک د علماء په مجلس کې عام مجالس کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم زدر روزگار ملیا په جره او د ګورز وایي خبر ورته کوم ملواړو دا راته کې دم چې د ډیر وخت زه منظور سو دی اشرف غنی دی بدر باندې کار شروع کی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم څنګه چې خبر یاست دغه مایبینو کې د روغ خلک څنګه یو باشي او هغه خلک چې مامورینو دا وګوره برته په 5000 په 5000 په 5000 په 5000 برته څنګه پاره کې سبسون نو دا د افغانستان د هغه کمزوري طبقه ده. او نور غلی سر وکړي نو ولې زنه باندې دکانو په هیڅ هغه د دانو څخه بيشي شي بيشي ولا ودا کوي. سلام بسترام.
زه حکم افغان خبره د خوست ولایت مستعفره په مستقیم په اړیکه کې یم. دلته په خوست کې د څو ورځو کې چې مستلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم د غلې وخلې دي د خوست خلکو او مسلمان څخه هم داخله ده چې د بیچاره ول سره زیات مرسته وکړي چې پر راتلونکي کې د زیات او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه هم مرسته ده چې د خوست خلکو سره مرسته وکړي. مننه د ریډیو اغلبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن دعك ده دام ونفسي ده بيعان تبصوما لكن جاكي دلت ده أقول نقول أكل ده كوا شان تسيبيو كم مراجع كوي دي مرد كن ده ده وجه ده غصن ده شد عم وجه ده باي راي كم منو لكن ده على سلا فنجر استوى ترى مخير. السلام عليكم.
Hello, السلام عليكم. سلام عليكم. خوشحال قلبی ملي سي راځي او دغه هم ډېر سخت حمله قلبي حمله درته له خموته څنګه چې هم قانون باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو. خلنو خاصنه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري دا دې جهته ان قانون د مشکل لاره مې ولایت خلک راځم نه کوم استفاده کوي جهته زمونږ سلوکوم خو زه یو په داخله سره کوم چې د ناروغانو په خاطر دې سخت ناروغان دي په هر منځ کې دان قانون افریق دی نور چې هر څه کوي لاس مخلص خدان قانون افریق دی او بل هم مشکل خبره لري چې دا منتخبو خپل کومار راغلي غوښتي لري په دې کې ډېر مننه کوي او ډېر مشکلات یې حل کوي دا قانون ته مو کوم نه هیله کوم چې ان نو به څه دا راځي چې دا د ګولایت لار هم نه ده دا ته ټول کله چې په ګل دی دا لا دې د مننه نه ده کړ او ډېر خلک په مشکلات کې ستړي ازاده راځي نو مننه خدای دې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
مننه په لومړي قدم کې د آزادی رادیو ټول درنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. سترواز د عبد الرحمن ایدری د لمن ولایت مرکز شرګا ته سره دا پیغام شې کوم. په لمن کې یو عامه ټول شي په کوڅه کې د دې چې افغان دي چې په کار دی کومزورې سره ده له کومې څخه چې د هلمند تر څنډو پورې جګړې رارسېدلې دي نو دلته شبکې ستونزه هم ستونزه ده کوی چې تر ولړپورې چارواکو پورې زموږ اواز ورسېږي تر څو موږ ته دغه ستونزه حل شي او دا شبکې فعاله شي. مننه په درنښت عبدالرحمن ایدری
مولي زاده یم د لغمان ولایت زموږ د 206 اتیا ما کورو مالیمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوری ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرف ته چې زموږ عمرې غصب شوي د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ هیچا پوښتنه ونه کړ نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ اواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه ویریږي یا د موږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ وسوه جری دولتي ځکه د دغه د نوي نمرې موږ راځي او یا د هغه غصب خلاص کی او یا دا چې زموږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بېرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خواهش دی د آزادۍ راډیو د کارکونکو څخه چې دغه حکومتي چارواکو ته دغه موږ پیغام ورسوي. دغه سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دا مځکو په دا دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي دا وړي خلک چې دي دا هم زیات کوچامي خلک دي دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړو په یو باندې په رل کې اړه یې هغه د دې سبب سره چې دښتونه وسابات شوي دي په دښتو کې ځای نشته نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه یعنی بیل بیل ځایونه ورجوړ کړي جلا ځایونه ورجوړ کړي په یو دښتو کې ځایونه ورمعلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاست یا به انشاءالله دا ستونزه نه وي. وسلام.
یا زاده راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري. باز سلامت د ملي دسترخوان رئیس ملمکه چې دا درې میاشتې چې روان دی چرزم قیمت یعنی احمدشاه بابا مینا کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه ده شوی. امیدوار یم چې ازادي راډیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې د سرخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهار د قیمت څخه
زما پیغام دغه دی په فراه ولایت سکولونه نشته مکتب نشته چې اوس موږ مکتب ووایو د بمه ځانده فراه یو په غرو کې ژوند کوم ما د صحت نشته چې موږ خط وایو دغه څه پوڅې سترګې ګرځي.
سلام علیکم درادو ازادي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نی چهلی زو محمد ظاهر د هرات ولایت در سره فعال کی کیم ما ارزاد ما ایسای د وزارت یا در ریاست څخه دا درخواست خوښ کی کله چې دا الکترونیک تذکری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کومو شر دی کک شر دی کوی چې د خلکو اختفات په صفر کې جمع دي نو تدغه کی فرار خلی باندې د هر نفوس پر فرار باندې وڅ او غانی مصرف راځي څو فورم او شی ورته جوړه نو یو سړی که خپل په کال کې لاس یا دولس یا پنځلس سنه کوو دي او دوی هم هیڅ ونه لري تلاش کې یوه روپۍ هم غریبي ښکا نه مزدوري ښه نو دا یو غټ دغه د ظلم دی چې د ملت سره کېږي. زما د عیسایي څخه دا خواهش کوي چې دغه د یو څه کار په دغه کې تخفیف راولي چې خلک نه شي کولی چې ځان ته یا تذکره جوړه کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي چې وایي ما نو د لسو روپو واسه نه لرم او نه څنګه کولی چې ځان ته زه دا تذکره جوړه کړم یا خپل کاله ته جوړ کړم یا خپل اولاد ته جوړ کړم. نو په دغه باره کې د دې هم یو تصمیم ونیسئ د دې ملت خبرې پرې غوږ کښېږدي نو یو څه قدر مرسته دې د خلکو سره فردا برابر وي. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي. موږ هم د دې په امانت ترته خبرې کړې د ستونزې او ستاسو پیغامونه هله د چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای په منو کم د خپل همکار تای روشن څخه غواړم مننه وکم د همدې خبرونې لاره چې دوی زما سره په دې خبرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې را سره همکاري کې کور ودان ستاسیم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پچا دے دا سوک مین پچا دے دا سوک مین پچا دے دا سوک مین پچا دے